واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
رانو رزل کو وائس آف امریکا دیوته یواله بیا په خیر راغلی زمونږ خبرونه لا وسم جاری دي په پیښور کې د شپې لس کابل کې نهنیمی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي د وائس آف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبري خبرونه کې درته زبختور شای واره بیا هرکلی وایم وکشي د مهمو خبرونو سرټکو ته په خیبر ضلع کې یو پاکستانی پوځي خپل درې نور پوځیان مرګري په ډزو وجلی او وروسته خپل ځان هم وجلی اخوا په کوټه کې د پاکستان فوز وای په عملیاتو کې شپږ مشکوک ترهګر وجلی د پاکستان فوز او حکومت وای په مری کې په واورو کې انختی ټول گاډی د واورو نه راوستلی او د مری سړکونه د تګ راتک د لپاره پاک کړی دي خو سیړونکو وای دغه کار ډیر په تاخير سره تر سره شوه او طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسور او د سیاسي چارو سیړونکو په دوی د سختو نیوکو لقبل نیولې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنيست انټرنیشنل دا غو د نیولو غندنه کړې ده او اوس د خبرونو تفصيل په خبر ضلع کې یو پاکستانی پوځي خپل درې نور پوځیان مرګري په ډزو وجلی او دا غي ورستو یې ځان هم وجلې ده د ځای سرچینو تر مخې دغه پیښه د اتوار په ورځ د شاکاس په سیمه کې د لیویز دواپونو په مرکز کې تر سره شوې ده سرچینې وای دغلطه د شفقت حسین په نوم یو پوځي په خپل نورو پوځیانو ملګرو ناتار ډزې کړې دي سرچینې وای تر اوسه د پیښې علت نه معلوم شوه خو کم تن چې په خپل نورو مرګرو ډزې کړې هغه ورستو ځان هم وجلې ده پاکستانی میډیا پیښه کې د وجل شوو کسانو په جنګلو د لیویز عسکرو په توګه کوي خو د سیمینا سرچینو ډیوته ویلي وجل شوی عسکر د لیویز نه بلکې د پوز دی د پاکستان د پوز عام والی کوڅانګي آی اس پی آر لا په دې حق لا سندي ویلي د بلوچستان سر خار کوټه کې پولیس وای د ترګرو په ضد یې عملیاتو کې شپږ ترګر وجلی او داغوی د ولقینې درانه وسله تر لاسه کړی ده د ترګرې ضد محکمه د پولیسو وایاند وای د عملیات 13 ورځ د کوټه د مشرقي بای پاس په سیمه کې شوی چې د وجل شو تر هغه نه پکې وسلې او بارودي توکي تر لاسه شوی دي د پولیسو وایان په خپل بیان کې پخله کړه چې عملیاتو کې شپږ تر هغه وجل شوی چې تړاوی د یو ناچاله تنظیم سره لرلو خو په بیان کې دغه تنظیم نوم نه دی ورکړل شوی پولیس داوا کوي چې وجل شو تر هغه کې د محمد اصغر په نوم هغه تر هغه هم شامل دی چې په سر یې 100,000 روپۍ انعام مقرر وو اخوا د پاکستان فوز او حکومت وای په مری کې انختی ټول گاډی د واورو نه راوستلی او د مری سړکونه د تګ راتګ د لپاره پاک کړی دي خو سړونکو وای دغه کار کې ډیر تاخير شوه دی په سیاسي چارو کې د وزیر اعظم عمران خان مشاور ډاکټر شهباز گل په یو ټویټ کې داوا کړی چې د پاکستان فوز پولیسو او ځای خلکو په مرسته تر اوسه د 200 نه زیات په واورو کې انختی گاډی راوستلی دي خو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو ډلې د مری خنړۍ پیخه د حکومت نه اهلی بلی او وای په کار ده چې په لومړی شپې خلک د واورونه وستلې وي او په دې کار کې د علاقې خلکو نه هم مرسته اخیستې وي نو دومره ډیر زیان بنه کېدلو په مری کې د خالی پورس په واورو کې د سیلګرو په سونو گاډین ختی وو چې ثابت شپې واور ورېدلې و او د یخنۍ د لاسه پکې د لاسو ماشومان او خزو ترڅنګ دوی شکسان مړ شوی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوګدو بارانونو او درنو واورو 12 کسان وجلی او د 13 نه زیاتې جوبل کړي دي په بارانونو او واورو کې ګڼ شمیر کورونه هم ړنګ شوي دي په خیبر پختونخوا کې د قدرتیا فتونو په وخت امدادي اداره پی ډی ایم په خپل ورستی رپورت کې ویلي د 3 جنوري نه تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په بارانونو او واورو کې 12 کسان مړ شوي دي سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه په بره روانه ده او د تیر یو شواروز په وخت په ټول ملک کې 9 کسان په کورونا وایرس مړ شوي دي سرکاري شمیرې په ډاګه کوي چې تر اوسه پاکستان کې 4,05,050 کسان په کورونا وایرس اخته دي او 38,901 تر اوسه پورې په کورونا وایرس مړ شوي دي او افغان طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسور او د سیاسي چارو سیړونکو په دوی د سختو نیوکو لقبل نیولې ده. د مدني ټولنې فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل دا غوډ نیولو غندنه کړې ده. پروفیسر فیض الله جلال د کابل یونیورسيټي د وکالت او سیاسياتو د سانګې استاد دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم دا غنیول تایید کړي او په هغه د خلکو د فارولو تور پورې کړي دي. هم نن بیا د پروفیسر جلال د نیول کې دوه په ضد د افغانستان په سر خار کابل کې یو شمیر خزو مظاهره کړي او د پروفیسر فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنې کړي دي. د ایران د بارونو چارو وزارت ویلي په تهران کې به د افغانستان سفارتي چارې د نورو هیوادونو د سفارتونو په څیر د سفارتي اصولو په چوکاټ کې دننه د تیر په څیر دوام ولري.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د درهګری د مخنیوي ادارې سی ٹی ڈی پولیس داوا کړی ده چې بلوچستان صوبه په سرخار کوټه کې د داعش د یو کمانډر په ګډون شپږتنه درهګر وجلې دي. د درهګری پر ضد محکمې د پولیسو ویان وايي دغه عملیات 13 ورځ د کوټې د مشرقي بای پاس په سیمه کې شوې دي چې د وجل شوو درهګرونو په کې وسلې او بارودون ترلاسه شوې دي. پدې موضوع باندې تفصيلي رپورت د ریوه خبريال حفيظ الله شيراني راکړي.
د کاونټر ټوريزم ډپارټمنټ یا سي ټي ډي نن د یک شنبه په ورځ ورسنې ته یو اعلامیه لیږلې په کوم کې چې لیکل شوی چې یاد ادارې د ترهګرو پر پټنځای چاپا وهلې. په اعلامیه کې زیات شوی چې د چاپي پر وخت یې له ترهګرو سره نشته رامنځته شوی په کوم کې چې د دوی په خبره شپږ ترهګر مړه او 15 نور په تیښته کې بریالي شوی دي. د سي ټي ډي یو چارواکي یاد پیښه تایید کړه او د ټلیفون لارې د نوم شغل په شرط و وی دیوته وویل چې د اصغر سملانی په نامه کمانډر یې هم وجلې. وای حکومت د یاد کمانډر پر سر د شلک روپو انعام هم یې شی وو. دغه په خبره د یاد کمانډر تعلق له داعش سره وو. د یاد ادارې په خبر پانه کې زیات شوی چې په تیښته کې بریالي سو 15 وسلوالو په لټنې پیل کړي خو تر اوسه پوري د هغوی په منډلو کې نه دی بریالي شوی. په خبر کې دا هم زیات شوی چې د چاپی پر وخت یې لاسیبم 3 اس ام جیز، 200 مرمۍ، 2 توپانچي او یو موټر سایکل په ولکه کې اخستې په کوم کې چې بم هم ځای پر ځای کړل شوی وو. د یادونې وړ ده چې په خبره کړل شوی بیان کې دا نه ده زیاته شوی چې په پیښه کې وجل شوی دا نور کسان له کومې ډلې سره تعلق لري او په کومو پیښو کې ملوثو. په دې اړه د سی ټی ډي چارواکي لا نور تفصیل ورکول څه ډاډه کوي. د سی ټی ډي د چارواکو په خبره په کال 2021 کې سی ټی ډي او نور امنیتي ځواکونو په شریک سره په بیلابیلو چاپو کې تر شپږ زیاته ترهګر وزلی خو هغوی د دې له نور تفصیل ورکولو څخه ډډه کوي. بلخوا بیا په کوټه کې مرستندوی او خیریه اداره ایدی فاونډیشن چارواکي وای په تیر یو میاس کې د کوټې لبیلابیلو سیمو څخه او نامعلوم مملسو کسانو جسدونه موندل او نن د یک شنبه په ورځ یو کوټه ته نږدې پرته سیمه دشت کې د لاوارسو په هدرا کې شخ کړی دی. د ادارې یو چارواکي عارف خان وډیوته د ټلیفون لالارې وویل په مملسو کې شپشتنه پر نشو روزدي وو او یو پکې له پنجاب ایالت سره تعلق لرون کې شذبه. دا موږ دا
لاوارش چې خلک موږ د پلاو کړه پاتې کو هغه دې کې تقریبا څلور ایرانیانو دا نشواله نه دي. هغه کې څلور دانه نشواله و یو پکې زنانه و چې د لاوارش و د کور زما سره ګوجرواله کې دي. د دې یو نه مال میته څوک دلته نه راتل دی پاتې دا چای خرڅول یو دا شاده چې دي او جی یو د ستاره سره ملو شو
حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
Thank you.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او د واورو د لاسه خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوریدلی دي، او په بیلابیلو پیښو کې د 12 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ یو کم دیش کسان نور زخمیان شوي هم دي. د قدرتي آفتونو په موقع په صوبه کې د مرستو سرکاري اداره پی ډی ایم ای وایي د دې بارانونو او واورو په موقع د شوو زیانونو په اړه خپل رپورټ یې جاری کړی دی، او وایي چې د 3 جنوري ناوسه پورې په بیلابیلو پیښو کې 12 کسان مړه شوي دي. پی ڈی ایم ای وای په مړو شوو کې و ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده، چې د برادر د یوې کورنۍ 15 غړي هم پکې شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبریال ارشد مومند راکوي.
د بچي او څه چې و څه لوخي لري هغه ټول خراب شوی دي، او بچي غون بل دي او ښځه مړه.
شیرین محمد د برادر ډوک درې اوسیدونکي دي، وای د سختو بارانونو او واورې د ورښت لامل د تر د زوی اسرار خان کور کوټه راغورځېدلې، چې یو مېرمن او د هغې درې زامن او یو لورې پکې مړه شوې دي. شیر محمد وی ویډیو ته وویل دوی یو کچا کوټه لرله او د هغې د پاسې بل کوټه کې سروي ساتلو، خو د زیاتې واورې د ورښت لامل د سرو دغه کوټه راناستې او لاندینې کوټه کې د دوی د کورنۍ پینځه غړي وجلې دي. هغه وی پیخه کې د موشو ماشومان عمرونه د یو کال نه نیولې تر 200 کال پورې دي. شیرین محمد ویل پیخه کې د وجل شو ماشومان پلار یو غریب مزدور کار دی او په پنجاب کې مهنت مزدوري کوي.
غربت پکې ده، ځکه دا کوټه چې راولې ده هم دا د غربت وجل چې دا د پاتې کم وړو کې جوړه ده، دا چې نظر لاندې په څنګه ده دا د غربت وجل چې دا راوړل ده، کنه د خلکو خطر کورونه په خپل کورونه ټول نه ګرځي.
د قدرتیا پتونو په محل صوبه کې د مرستو دولتي ادارا پی ډی ایم د دې بارانونو او واورو په محل د شو زیانونو په اړه خپل رپورت جاری کړي، او وایي چې د 3 جنوري نه تر اوسه بیلابیلو پیښو کې 12 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم وایي په مړو شوو کې و ماشومان او یو مېرمن هم شامل ده. د باران او واورو لامل په 400 مردان، خیبر، ډیر اسماعیل خان، شانګلا، کوزدیر او سواد کې هم بیلابیلې پیښې رامنځته شوې دي. د رپورت لمخې د سختو بارانونو او واورو لامل په بره ډیر ځله کې تر ټولو زیات 10 کسان مړه شوي، چې و پکې ماشومان او دوه مېرمنې دي. تیمور علی دی وته ول قدرتیا په تونه په وخت مړ شوی تنانو ته به حکومت لخوا 3 لک روپۍ ورکړل کیږي، او رانو کورونو او د زیانمن شوی پسلونو معاوضه به هم د حکومتي پالیسي سره سم ورکړل کیږي.
نو هغه کی د چکم طریقې کار دی زموږه پالیسي دا هغه کی دا دی چې د ورساته 3 لک روپۍ چکم کس به حق ورسیږي، دا هغه ورساته 3 لک ورکو دی، او د چکم زخمی وی نو هغه کی د زخمی زخمی هم نویت ته چې مطلب څو ډیر زخمی وی هغه 1 لک روپۍ پوری دي، چې کم وی هغه کی پیسې لګي کم وی.
تیمور علی ویل دوی هر کال د پشکل او جمع بارانونو په سر کې ځلی تنظیمو ته د هغوی د ضرورت مطابق داسې پیښو مخنیوي د لپاره پیسې، ټینټونه او نور ضروري سامانونه ورکوي، چې دا پتونو په وخت خلکو د بیړنې ژغورنې لپاره ته کار واخیستل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د پنجاب صوبې سیلګری خار مری په واورو کې د گاډو خخې دولا عمل د نوش میرا د 21 هم زیاته شوې ده، او حکومتي وزیرانو د یو قدرتي آفت ګرځولې ده. بل خواته مخالفه ګوندونو دا د حکومت انتظامی نااهلی بللې ده، او تورې لګولې ده چې متعلقه ادارو 15 ورځې وړاندې نه د واورو ورېدو اعلان کړی و، خو بیا ولې حکومت حفاظتي ګامونه پورته کولو کې ناکامه شوې ده. د دې خبريال پیر ویلای چا په تفصيلي رپورت راکړي.
د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید د مری په وارو کې د گاډو انخطیدو له عمله دی کې سوارو د مړو تنانو شمیرې 200 تر رسیدو پخلی کړي دي. د امدادی حل زلو په حق له هغه ویل چې مری کې ټول سیلانیان محفوظ مقاماتو ته رسول شوی دی، او د شیخ رشید په خبره مری ته د تګ را تګ اوس زیاتره لارې پرانستلې شوی دي. د پاکستان مرکز او پنجاب صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند مری یو آفت زده علاقه ګرځولې ده، او د مرکزي حکومت په خواست باندې د پاکستان فوج مری او دې سره لګېدلې د خیبر پختونخوا نتیاګلې او خوښه سیمو کې امدادی حل زلې پیل کړې وې. د فوج د عامو اړیکو څانګې هم د مری د سړکونو نه د واورو د لرې کولو او د امدادي هلو ځلو په تیزۍ سره سرته رسېدو پخلی کړی دی. آی ایس پی آر تر مخه د مری په سړکونو باندې اودرېدلې په لویه شمېره کې ګاډو د چیکینګ عمل هم سرته رسولې شوی دی. که څه هم مرکزي حکومت د مری حالات یو قدرتي آفت ګرځولې دی، خو مخالفه ګوندونه په دې اړه په حکومت سخت ټکونه کوي. هم د مری علاقې سره تړاو لرونکي د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړی شاید خاکان عباسی په دې اړه صدا سے وایي:
پچھلے چھ دن سے برف پڑ رہی ہے، میں نے موسمیات کی پیشن گوئیاں تھیں، جتنی برف کم ہو زیادہ ہو، آپ نے جو میرین پلان ہے مری کا، جو سلو میرین پلان ہے، اسی مجھے میٹ نہیں کیا.
اغویل چھ موسمیات تو موقع میں ہم دڑوان دینے دوارو وریدو اعلان کلون، حکومت دا سے حالات لپارا مری کی دوارو لرکول لپارا دڑوان دینے موجود بیڑنی نظام ولی انکارا ولی شو. شاید خاکان عباسی اویل چھ دارو میزل ندے او ہر کال پا مری کی واری کی گی. او کچھ حکومت لگ بیدارونو پکارو چھ تیر شپے امنیتی سرتیری پا سڑکونو خوار کڑی ہو چھ لعملے قیمتی جوندونو بچ کی دلی شو. نو مول اویل دا سے کیدل زکا ہم ممکن ہو چھ دغا گاڑی پا یو مخصوص زی کی انخدی او حکومتی چارواکی دیدو دیر پا سانتیا سر رسی دلی شویل. پا مری کی دملو شو تنانو ملینی خپل خپل علاقو تا در رسولو عمل هم پیل شوی دی. مخالف سیاست مداران دا وزیر اعظم عمران خان پا آغا بیان هم سخت نیوکی کوی چی گنی یودم دیر زیاد خلق مری تا تلول عمل حارات خراب شویل، او پا کار و چی دمرا لوی شویده که سیلگری مری تا پیوزه نو ورغلی. لده اروان ده هم دا اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودری ویلو پا یور وز که دا لکونو بشمره که دا خلق و مری تا تک خی پاکستانی معیشت که سمره بهتری راغلی دا. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې په یخ سیمه مری کې د واورې ورېدو په موقع د یخنۍ د لاسه د یو ویشتو کسانو په مړینه د پاکستان په حکومت سختې نیوکې روانې دي. او حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت یوازې د سیالګرو ګاډې شمیرل، خو د هغوی د ژغورنې دپاره هیڅ نه دي کړي. د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې پیښه کې د ځپلې شوي خلکو د کورنو سره خبرې کړي دي. د غاری رپورټ تیار کړی.
د پاکستان د سیلګری سیمه مری کې د لارو د بندیدو او اکسیجن د نمیلاوېدو لوجې د یو خاندان سره تعلق لرونکو دوستانو څلور ځوانانو مړو جنازې وشوي او په خپلو پلارګنو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د دوی په جنازه کې په ګڼ تعداد کې خلکو ګډون وکړو. په مړو کسانو کې د وو خویندو یوازینی ورور اسدالله هم شامل وو. د اسدالله ګاونډي محمد عمران وی ویډیو ته وایي د اسدالله پلار د هغه په وړوکوالي کې په حق رسېدلی وو. وو خویندې لري او دوه کاله وړاندې یې واده کړی وو او یو ماشوم زوی ترې یتیم پاتې شو.
دغه یو ورورو د وو خویندو د ګټې وټې دا یو سهاره وه. د خپلې بزنس لانه شروع کړې وه، ډېر کامیاب شوی وو. خو بس الله پاک واغسته، نو د ده دوه کاله مخکې واده شوی وو او شپږ میاشتې مخکې د الله پاک یو زوی ورکړی دی.
د اسدالله نږدې ملګری او د تره زوی محمد بلال کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي، او بلال د کراچۍ نه راغلی وو او د خپلو دوستانو سره د سیلګرۍ دپاره مری ته تللی وو. ځایي اوسیدونکي او د اسدالله ملګری محمد شفیق د څلورو دوستانو مړي د مری نه مردان دلی ته راوړلی دي. دی وایي دغه ملګری واپس خپل کور ته راتلل چې د واورو کېدو له وجې لارې بندې وې او په دوی په ګاډي کې شپه راغله. شفیق وایي د ګاډي دننه د اکسیجن نه میلاوېدو له وجې دغه ملګری مړ شوی.
کوم چې مومنټ کو ګرځېدل له ګرمایش وجود به چلېده، نه د هغې سره چې کوم دی هغه به سیټو او لکه دغلته کوم نور خلک هم ګرځېدل کنه. دا دی ګاډي باندې واور ده شبې سا پاکړه، دلته واور ده شبې سا پاکړه. خو چې کوم ناستې بېغمه شوي دي او دغه دي چې هم به ګاډي کې یو نه، او ګاډي په واوره کې رو پټ شوی، اکسیجن ختم شوی. شوی او جام شوی.
پمړو دوستانو کې محمد سہیل د مردان دلی لونخړ سیمې سره تعلق لري. د بی په پلارګنې سیمه کې د یو سیدونکو د دوا د فار راضی د سہیل مشر ورور محمد عدنان د سلور ملګرو اکسونه په لاس کې نیولی او وایي د ورور نه دوه تن کې ماشومان یتیمان پاتې شول. دی وایي مونږه دا غنو چې دا یو حادثه ده چې زمونږه کورنۍ ورسره مخ شوي. خو په مری کې د دومره زیاتو خلکو راتګ او بیا د انتظامی لخوا څخه انتظامات نه کول غفلت ضرور دی.
ګورنمنت دا درخواست کوم چې کم سه کم تاسو د لارې ریکوري چې کم دی د بندوبست په ټیم کول پکاره یا د مخ کې دوی ته کم سه کم موسمیت ته د پته لګي چې دا موسم سمره خرابي برباری او بسمره کیږي. نو کم سه کم دی خو چې سیاحانو ته اطلاع کړو چې وای تاسو د طرف ته مزه یا کو زه نه سوس احتیاطي تدابیر اختیار کړي.
په تازه ګرام سیمه کې د یو سیدونکو وایي یو اړخته که هغوی د غټ غم ښکار شوي خو بل اړخته د صوبایي حکومت او مقامی انتظامی لخوا هم د هغوی چا ډاډګیرنه نه ده کړې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې په تیرو 1200 میاشتو کې د تشدد یو سل یو کم دیش پیښې رپورت شوې دي. په دغو پیښو کې 55 خزه او 21 نارینه وجل شوې دي چې په دې کې زیاتره د مرګ پیښې د غیرت یا د ناموس په نوم شوې دي. په دې پیښو کې تر ټولو زیاتې په کوټه کې رپورت شوې دي چې شمیره 3 رپورت کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبریال حمید سمسور راکوي.
د شوزو د کوکو لپاره ژغ پورته کوونکی د بلوچستان د عورت فاونډیشن مشر علاودین غلجی وویل چې په بلوچستان کې هر دویمه ورځ یو شزه وجل کیږي یا تشدد قربان کیږي. د په خبره چې په ټول کال کې چې له جنوري څخه تر دسمبر پورې د شوزو د تشدد یو سل نوې سپیشي راپور سوی دی.
او پنځوس زنانی وجل سوی دی او یو وشت نارینه چې دی هغه وجل سوی دی. اته وشت درنه زنانی دی چې هغه د غیرت په نامه باندې وجل سوی دی. اته وشت زنانی چې دی هغه باندې د کورنۍ تشدد سوی دی. اته داسې زنانی ولې چې هغه غواسي ولې. نو وشت زنانی چې د غیرت په نامه د قتل علاوه چې دی هغه وجل سوی دی. په دغه زیات فیګر چې دی هغه د کوټ ډیسټریکټ راغلی درې دیش کې سونه د کوټ سری کارډ سولې او د نصیر د سکس دیش کې سونه ریکارډ سول. نو د دې مطلب دا دی چې په کوټي کې د ګورو زیات تشدد واقعات چې هغه مشتراله.
په دغه پیښو کې دیرس د نصیر آبادی یولس په مستون کې راپور سوی دی. د شوزو د زورونی نوري پیښ بیا په نصیر آباد کې دیرس، په جعفر آباد کې اوه، په پښین، پنجګور او کلو کې یوایو، په ژوب او په خوزدار کې شپږ شپږ، په سیوی کې اوه، په کل عبدالله، کلات، کلا سیف الله کې دوی دوی، په مستون کې یوه، په لسبیله کې نه، په ډیره بوکتی، هرنایی او کیچ کې درې درې پیښې راپور سوی دي.
او په دې کې د زیاتی د ماشومانو سره یا د زنانو سره چې کوم زیاتی کیسونه چې دی هغه پنځه ولې، او د هراسمنت کیسونه چې کوم په دفتر په سطح باندې یا په روډ باندې چې د کوم د شوز هراسمنت کیږي، د دې کیسز اته ریکارډ سوی ولې.
د بلوچستان د صوبایي حکومت پارلماني سکرتري بشرارند په دې باب وویل چې حکومت د دغو پیښو نوټس اخستی دی او د دې په ضد باندې مقدمه ثبت سوی دي چې په عدالتونو کې روان دي چې هارو مروبه و مجرمانو ته سزا ورکول کېږي.
خواتین میں تشدد کے واقعات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. ہمیشہ سے اسمبلی میں آواز اٹھائیے، نہ خواتین کو تحفظ ملتا ہے.
پخزو باندې د تشدد زپ سختو ټکو کې غندنه کوم او هر کله مو په اسمبلی کې په دې حق لا غږ پورته کړی دی. خزو ته تحفظ نه ورکول کیږي او جنسی تیرې که هغه د جنکو سره وي او کده خزو سره په اسمبلی کې هم په دې حق لا غږ پورته کړی وو چې داسې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړل شي.
د بشری حقوق سازمان هم د شوزو د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. لا حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخیستل شي. د مدني ټولنې پالین دا خبره هم کوي چې په بلوچستان کې د شوزو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. حمله دا کبله یو شمیر شجی شناخت کارډونه نه لري. دوی خپل ووټونه هم نشي کارولای. د شوزو اقتصادي وزه هم دلته ډیره ناوړه ده او شوزو ته د روزګار مواقع ډیر کمی دي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی. طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال بنوم پروفیسور او د سیاسي چارو سیړونکو په دوی د سختو نیوکو له کابل نیولې ده. د مدني ټولنې فعالینو د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د هغه د نیولو غندنه کړې ده. پروفیسور فیض الله جلال د کابل یونیورسيټي د وکالت او سیاسياتو د څانګې استاد دی. د هغه لور حسینه جلال د پلار د نیول کېدو تصدیق کړی دی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان مقامی میډیا د ځینی زرایو په وینا لیکلی دی چې پروفیسر جلال دا موقع د طالبانو د استخباراتي ادارې سره دی او پلټنې کیږي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د هغه د نیولو تصدیق کړی دی او په هغه د خلکو د راپارولو تور پوری کړی. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په رپورت کې تفصیل شیبزاده راکړي.
پروفیسر فیض الله جلال د کابل پوهنتون د وکالت او سیاسياتو د څانګې استاد دی. د هغه لور حسینه جلال د پلار نیول کېدل تایید کړي او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. حسینه جلال 13 شپه نو وخت په ټویټر لیکلی، شپږ غنټې کېږي چې زما پلار پروفیسر جلال نیول شوی دی او د نیول کېدو راسه زمون خبرې وسره نه دي شوی. د طالبانو غواړم زما پلار دې زر خوشی کړي. د افغانستان ځای رسنیو د ځنو سرچینو په وینا لیکلي چې پروفیسر جلال دا مهال طالبانو د استخباراتي ادارې سره دی او په لټنې تری روان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا غا نیول تایید کړي او پر هغه د خلکو د پارولو تور پورې کړي دي. ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلي د جلال په نامه یو متاسب انسان د خپلو هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو د عزت سره لوبې کولې. ذبیح الله مجاهد ل خپل ټویټ سره د فیض الله جلال په نوم د یو ټویټر اکاونټ دوا ټویټونه هم خپاره کړي چې نیولې پروفیسر ته منسوب کړي دي. خود هغه لور حسینه جلال دغه ټویټر اکاونټ جالي بللې او له خلکو یې د دې اکاونټ د رپورت کولو غوښتنه کړې ده. د ذبیح الله مجاهد لخوا خبرو شو ټویټونو کې د طالبانو د استخباراتو مشر او د ملي امنیت د ادارې کارکونکي پاکستانیان بللي او تورې پورې کړي چې دوی ته د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی تنخوا ورکړي. د طالبانو ویان د پروفیسر جلال خبرې او ته بوته بللی. د پروفیسر جلال د نیول کېدو پر ضد بیانن د افغانستان په سر خار کابل کې یو شمیر خزو مظاهره کړي او د هغه د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده. دغه خزو د مظاهره په محل شوارونه وهل چې د استاد غږ د خلکو غږ دی. د استاد جلال خوشی کول زموږ هیله ده. یوې خزو د طالبانو لخوا د استاد جلال نیول کېدو غیر قانوني او متعصبانه بللی او ویلې دي چې هغه نن د کابل خار په سلورو برخو کې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. دغه مظاهره کوونکو مېرمنو همدارنګ ویلې کچره طالبان استاد جلال خوشی نه کړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په یو ټویټ کې د پروفیسر جلال نیول غندلی او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي چې هغه زر او بې له کوم شرطه خوشی کړي. په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر عام خلکو، مدني او د بشري حقوقو فعالانو د پروفیسر فیض الله جلال د نیولو غندنه کړي او د هغه د خوشی کېدو لپاره د فری جلال په نامه په ټویټر باندې یو هشټګ هم پیل کړی دی. د بشري حقوقو د سار د نړیوالې ادارې د ایشیا څانګې مشرې پیټریشا ګوزمن هم په ټویټر لیکلي چې طالبان هیڅکله تنقید او د بیان ازادي نه زغمي. میرمن ګوزمن وایي پروفیسر جلال باید دستي خوشی شي. میرمن ګوسمن په ټویټر لیکلی د طالبانو چارواکي د ټولو امیرانه حکومتونو غوندې هر ډول تنقید خطر ګڼي او بیا په تنقید کوونکو د جبر لپاره پل ملټوي. په ټولنیزو رسنیو خلکو لیکلي چې پروفیسر فیض الله جلال د تیرو حکومتونو پر کارونو هم نیوکه کولې، خو وايي هغه پروفیسر جلال نو نیولې. مګر طالبانو په یو ټلویزیونی مباحثه کې په دوی د نیوکو لقبله هغه ونیوه.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک BOADIWA، ټوئیټر @BOADIWA، انستګرام @BOADIWA او پر یوټیوب BOADIWA نیوز. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د سرکاري یونیورسيټو زده کوونکي وای چې د 15 اگست نه راپدې خوای یونیورسيټي یا پوهنتونونه تړل شوې دي، او دوی یره سرګند کړی دا کچري بر روان ورځو کې د سبق د پاره دغه ادارې خلاصې نکړلې شوې نو د دوی تعلیمي کال به ضایع شي. زده کوونکي د طالبانو د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې په لنډو ورځو کې د ادارې پرانستل که ممکن نه وي نو بیا دې د دوی دپاره د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې د زده کړو او امتحاناتو اخیستلو دپاره حالات برابر کړی شي. بلخوا د افغان طالبانو ویان وی او ای ډیوته ویلي دي چې د لوړو زده کړو وزارت د یونیورسيټو یا د پوهنتونونو خلاصولو دپاره زمينه سازي کوي، او چې حالات کله سم شي نو په سرکاري یونیورسيټو کې به هم د زده کړو عمل شروع کړی شي. نور تفصیل په دغه خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
په افغانستان کې زده کوونکي وای لومبي په هنتونونو د کورونا وبا خورېدو له عمله بند وو، او وز د طالبان حکومت له خوا د ټول هیواد په کچه دولتي په هنتونونو تړل شوی چې له وجې د دوی قیمتي وخت ضایع کیږي. په دې حق له وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په محل د کابل په هنتون د پښتو سانګي زده کوونکي امید حیران ویناوا
لبد بخت دي نو تحولات سره په ټول افغانستان کې پندونه وټړل شو پټه پودریدل څو دوی ورته نوې کړنلار جوړ کړي نو حکومت نو په هغه اساس باندې زمونږ د وخت هم ضایع شو، او وظیفوي کوم مشغولتي هم چې لرو د لغم لا سوار کړه، او په دې اساس باندې اقتصادي ستون سره مخ شولو ځکه چې مونږ دلته لګخ کړو خو درسونه په وخت پیل نشول. نو په دې اساس باندې زموږ وختونه هم درته چې دا زموږ بشري حق دی، او د لپاره باید زر تر زر دغه کړنلار نه هي شي او زموږ درسونه پیل شي ځکه چې زموږ په شمول ډیر ځوانان او جونې کړیږي لدی موزونه او درسونه پټه پولاړ دي.
د کابل پوهنتون د انتظامیه نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د یاد پوهنتون د سلونه سیوا مختلفو سانګو کې ول زر زده کوونکي داخل دي چې پکې سلويخت سلنه خزینه زده کوونکي هم شامل دي. د هواد نور پوهنتونونو په اړه معلوماتو تر لاسه کولو لپاره مو د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د کابل پوهنتون د صحافت سانګې د اخیری سمستر زده کوونکي زرغونه یوسفزی او وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای درسونه پایته نږدې او چې پوهنتون یې د سیاسي بدلون له امله وتړلې شو. نو مولوی وای د زده کوونکو قیمتي وخت خوندې کولو لپاره باید په دولتي پوهنتونونو کې هم دي زر تر زر تعلیمي سلسله شروع کړي شي.
زموږ دغه ډیګری چې د سلورو کالو ده نو باید چې زموږ دغه کار زاینه شي ځکه تعلیمي کال په ختمېدو ده. که دوی فزیکلی موږ سره مشکل لري یعنی نه غواړي چې موږ حاضر شي هم دوی کوم میکانیزم نه دا ورته جوړ. تیر کال د کورونا له وجې هم زموږ درسونه د ډېر مودې لپاره ځنډیدلې وو، نو بیا د تحصیلاتو رهبری یو آنلاین سیستم تیار جوړ هم دا چې موږ ډیر درسونه په هغه موده کې آنلاین بنویل دي، نو که دوی غواړي دوی کولی شي چې د هغه څخه هم استفاده وکړي او زموږ درسونه هلته اپلوډ کړي او موږ اوس کولی چې هغه ترلاسه کړو او بل اخره فارغ شو.
د افغان طالبانو ترجمان بلال کریمی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د هواد یو سل او درې درش خصوصي پوهنتونونو کې تعلیمي سلسله دوام لري، او دولتي پوهنتونونه به هم د متعلقه وزارت لخوا جامع پلان تشکیلي دروستو پرانستل شي.
کله چې اسلامي امارت را لغه تبانی او تحول او ارزیابي او یو بیا کتنه پر موضوعاتو باندې چلنې ته اړتیا و، ولې کله چې مسولین یو چارچوکات یو د معیارونو سره برابر یو طرز عمل ورته برابروي یو څه وخت د تخنیکی په لور ځکه نیسي، ولې په هر صورت د اعلی تحصیلات او وزارت مسولین د تجزیه ترجیح ورکوي چې زر تر زر حالت بیرته وضعیت نورمال حالت ته راوګرځي او هیڅ ستونزه نه وي په دې موجود باندې.
افغان طالبانو په 15 اگست د کابل واک تر لاسه کړی. د میډیا راپورونو او ځایي سرچینو تر مخه د طالبان حکومت د 13 ستمبر نه د منځنۍ درجه هلکانو ته سکولونو ته د ورتګ اجازه ورکړي، خو د یادې درجه جنکۍ سکولونو ته د ورتلو څخه منع کړی دي. سرچینې وایي د سکم 15 میاشتو تیرې دروستو د هواد په کچه دولتي په هنتونونو کې هم د تدریس عمل نه دی شروع کړی شوی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د طالبانو د بارنو چارو وزیر مولوی امیر خان متکی د خپل کابینې د نورو وزیرانو په ګډون د اعلی پلاوی په مشرۍ د ایران په رسمي بلنه تهران ته تللی دی. متقی وایي د ایران سره به د کډوالو په ستونزو دواړه خیزه سیاسي او اقتصادي تعلقاتو خبرې کوي. د طالبانو حکومت وسه پورې د نړۍ بل کم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خدای د پاکستان نه وروستو بل ګاونډي ملک ایران ته دویم رسمي سفر دی. تفصیل برکوال میاخیل په ریپورت کې راکوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له امیر خان متقی سره په دې سفر کې ټول شپږ ویشت کسان ملګری دي چې وایي په هغوی کې د طالبانو د کابینې د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د شنبې یا خالی په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. شاغلی بلخی لیکلي په دې سفر کې به د افغانستان او ایران ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او د مهاجرینو اړوند مسایلو خبرې کیږي چې وړاندې پرې د بهرنیو چارو وزارت په ستوري ماڼۍ کې د تلونکي هیئت د امادګۍ غونډه وسوه او مهم مسایل تر څېړنو وروسته په ایجنډا کې ونیول شول. ایران هم د خپل بل گاونډي پاکستان غونډې په وروستیو کې په پرلپسې ډول په افغانستان کې د ټولګډ حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ایران ته تر روانېدو مخکې په کابل هوایي ډګر کې رسنیو ته په خبرو کې هیله شولې چې سفر به ګټور وي.
کوشش کوو چې له ایران سره په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې تفاهمات ولرو او له روسو سره خبرې ولرو.
د طالبانو د حکومت پلاوی په داسې وخت کې د ایران په بلنه هغه هیواد ته تللی چې د ریپورټونو لمخې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واورو او بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او د نورو واورو او بارانونو اټکل هم سوی دی. د طالبانو په کابینه کې د تجارت او صنعت وزیر نورالدین عزیزی هم د ایران په سفر تللي پلاوی کې شامل دی. عزیزی تولونی واستویلی له ایراني چارواکو سره به افغانستان ته د تیلو او ګیسو پر واردولو یا درآمد کولو هم خبرې کوي او وایي په دې برخه کې به ورسره تړونونه هم کوي. پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته له پاکستان وروسته د طالبانو د لومړی رسمي سفر دی چې خپل بل څنګلوري هیواد ایران ته کوي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی د تیر کال په نومبر میاشت کې کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم په ګډون یې له نورو طالب چارواکو سره هم لیدلی وو. د طالبانو په وینا د ایراني استازي د سفر په مهال دواړه اړخونه تر خپل منځ د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو د ستونزو په برخه کې د همکارۍ لپاره د تکنیکی ډلو پر جوړولو سلاسي وو. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې ایران ته سفر کړی چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني سرحدي عسکرو ترمنځ نښته شوې وه. خو بیا ایران او طالبانو دواړو ویلي وو چې پیښه د ناسم پوهاوي له کبله شوې ده. پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې تر بل هر هیواد زیات افغان کډوال پکې میشت دي او دوی تل د زیاتو ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د شمیر له مخې د تیر کال په لومړیو کې په ایران کې د پات افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه وو چې زیاتې رجستر نه دي. د کډوالو نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 300,000 افغان کډوال ایران ته اوښتي دي. خو په وروستیو کې ایراني چارواکو په زرګونو کسان بیرته په زور خپل هیواد ته شړلې دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
بخښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړې. دغه تفصیل به د ریو خبري المختار خلیل وړاندې کوي.
د شوروي روس د ماتېدونه پس شوروي اتحاد نه د وسط ایشیا په بیلیدونکو جمهوریو کې قازقستان یو لوی او اهم ملک دی. نن سبا په قازقستان کې خونړی مظاهری شروع شوی دی او د قازقستان حکومت د مظاهرینو په موقع د وشتو حکم جاری کړی دی. په دې موضوع د امریکې په مشهور میگزین دی نیشنل انټرست کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: قازقستان کې د ناقلارۍ حقیقت څه دی. دی نیشنل انټرست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې قازقستان کې د مظاهرو شروع د روانې هفتې په سر کې زناو زین نومي خاریا کې د تیلو د نرخونو د اوچتېدو خلاف شوې ده. د قازقستان صدر قاسم جمارد توکایوب خو په شروع کې د دې مظاهرو په باب ډېر د حوصله نه کار واخیستو او د تیلو او د امروده استعمال د نورو سیزونو د ارزی نرخونو اعلان وکړو، خو مظاهری ډېر زر په ګرد قازقستان کې خورې شوې او د دې له سببه په ټول ملک کې د هنګامي حالاتو اعلان وکړی شو. خو باوجود د دې په ټول قازقستان کې تو اخیست خلک په سرکاري عمارتونو او په تاڼو ورختل او دې ته اور ورته کو. مظاهره چیانو د لږ وخت د پاره د ملک د ټولو نه لویه هوایی اډه هم قبضه کړله. په دې الوګلو کې اتلس فوجان هم وجلې شول. د قازقستان حکومت د فوجانو د وجلې کېدو نه پس تور لګولې دی چې په دې واقعاتو کې د خارجي تربیت یافته ترهګرو لاس دی. مضمون لیکي چې د قازقستان د مظاهرو اصلي مقصد لا تر اوسه پورې واضح نه دی، خو د مظاهرو شروع کېدو بنیادي ځای زناوزین خاریه کې په زرګونو خلکو د خپلو مطالبو یو فهرست جاری کړی دی چې پکې د صدر توکایوف د لری کولو، د اولسي حقونو د فراخولو او په ملک کې د کال 1993 د آئین د نفاذ مطالبي شوی دی. دغه آئین زیات جمهوري آئین بللې کیږي. خدا لا واضح نه ده چې د دې خصوصي شمیر خلکو مطالبي په ملک دا وخت روانو ټولو مظاهرو مطالبي دی او کنا. د قازقستان چارواکو او د روس خبری ادارو تورونه پوری کړی دي چې په مظاهرینو کې ډیر اسلامي تندرو کسان لیدلې شوی دي. دوی په سرکاري عمارتونو د ورختو په وخت اسلامي نارې وهلي. مضمون لیکي چې د قازقستان د پخوانی صدر نور سلطان نظربایوف یو پخوانی سلاکار د جمعې په ورځ د روس آر بی سی ټلویزیون سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د قازقستان د قومي سلامتیا کمیټه څو کاله وړاندې د ملک په یو غریزه سیمه کې د توندلارو تربیتي کیمپونه معلومه کړي وو، خو د فوج دننه ډیرو غړو په دې باب له حکومت ناخبره اوساتلو. د دا هم ویلي دي چې د حکومت په اعلی منصبونو ناستو کسانو کې د غدارانو نه بغیر دا اړې ګړې ممکن نه و. دی نیشنل انټرسټ لیکي چې پخوانی صدر نظربایوف د ملک واک اختیار د خپلې خوښې ساتلي توکایوف ته د سپارلو وروستو په تیره جمعه سره د خپلې لور ملک پرېښودی دی. په ماسکو کې د خبردارو خلکو وینا ده چې توکایوف د پخوانی صدر نظربایوف خلاف بغاوت کړی دی او د شریکی سلامتیا د لوزنامې تنظیم یعنی سی ایس ٹی او نه قازقستان کې د امن او امان د بحالۍ لپاره فوجي امداد غوښتی دی. سی ایس ٹی او د شوروي اتحاد د ماتېدو نه پس د روس په مشرۍ کې جوړ فوجي اتحاد دی او قازقستان د دې اتحاد غړی دی. د آرمینیا وزیر اعظم نیکول پیشینیان دا وخت د شریکی سلامتیا د لوزنامې د تنظیم مشر دی. د قازقستان ته د اتحادي فوجونو د لږ وخت لپاره د لیږلو اعلان کړی دی. بلخوا چین د توانایي په مت کې قازقستان کې ډیره درنه سرمایه کاری کړې ده. په دې سبب چین د قازقستان صدر توکایوف سره په مظاهرو د قابو ساتلو لپاره د هر قسمه امداد کولو اعلانونه شروع کړي دي. دی نیشنل انټرسټ لیکي چې د قازقستان صدر مظاهره کوونکي ترهګر او جرایم پیشه خلک بللی دي او دوی سره د څه قسمه خبرو اترو امکان رد کړی دی. همدغه وجه ده چې صدر توکایوف د قازقستان فوج ته د مظاهرینو د راښکار کېدو سره د ویشتو حکم جاري کړی دی. د روس د مشهور ټلویزیون چینل آر ټی زنانا ستری مدیری مارګریټا سیمنیان د جمعې په ورځ په ټویټر خپل یو لیک کې د روس لخوا قازقستان نه د ممکنه مطالبو کول یو فرس جوړ کړی دی. په کم کې چې په قازقستان نه غوښتنه کیږي چې د کرایمیا سیمې ځان سره د یو ځای کولو د روس اقدام دی تسلیم کی. روسي ژبه د قازقستان په دویم نمبر سرکاري ژبه وګرځي. د روسي ژبې په سکولونو لګیدلې بندیزونه د لری کړی شي او د روس مخالفه ان جی اوګانې دی ختمی کی. مضمون لیکي چې امریکای د شریکی سلامتیا د لوزنامې د تنظیم د فوجونو قازقستان ته په ننوتو د اعتراض کولو نه ځان ساتلې دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا لا نه ده معلومه چې قازقستان ته ولې د خارجي فوجونو د امداد ضرورت پیښ شو. دوی ویل چې موږ په دې لړ کې نور معلومات ترلاسه کوو.
یوکرین تور لګولې په کال 2000 کې ایران د یوکرین د سورلو پرواز په تهران کې د دوی د مخ کې نه جوړی شوې ترهګری منسوبې لاندې په نخښه کړې وو. نړۍ د پیښې دویمه کلی ځنمانځي. د یوکرین د ډیفنس اند سکیورټی کونسل سیکرټری الکسی ډانیلوف ویوې تا ویلي په 8 جنوري کال 2000 د یو سیویلین پرواز خلاف د ترهګری اقدام وو. ایران منلی چې د ناقص هوایی دفاعي نظام او انساني غلطۍ د لاسه میزایل د سورلو جهاز په نخښه کړې او دا پیښه شوې ده چې ایران ورته حادثه وایي. په ملګری ملتونو کې د ایران میشن ته وی او ای پښتنی لیګلی وی چې د دانیلوف تورونو ته خبرګون وخای خو د هغه خوا د تکم جواب نه دی ویلې شوی. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علی تفصیل وړاندې کوي.
د یوکرين د ډیفنس اند سکیورټی کونسل سیکرټری الکسی دانیلوف وایس اف امریکا ته ویلي چې د پوینا سچې په 8 جنوري کال 2000 شلم دا د یو سیویلین پرواز خلاف د تراخ کړې اقدام وو. دانیلوف د ایران په ګامونو هم ګوته پورته کړه او ویل ایران د تحقیقاتو په حق له هم د یوکرين د غوښتنو سمرسته نه کوي او نه یو سل شپږ بیا وژل شوو مسافرو ته تاوان ورکوي. ایران منلی چې د ناقص هوایی دفاعي نظام او انساني غلطۍ د لاسه یې میزایل د سورلو جاز په نخه کړی او دا پېښه شوې ده چې ایران ورته حادثه وایي. په جهاز کې اکثریت د ایرانیانو او له ایرانی نژادو کینیډایانو وو چې د کیو د لارې کینیډا ته روان وو. جهاز د الوت نه 100 منټه وروسته د ایرانی پوځي ځواکونو لخوا وشتل شوی وو. د پېښې نه 100 ساعت وړاندې ایران په عراق کې امریکایي ځواکونه په میزایلو په نخه کړي وو او ایرانی ځواکونو د هغې په جواب کې د امریکا د ممکنه حملې مخنیوي ته تیاری کړې وه. ایران په عراق کې د ایرانی پوځي کمانډر قاسم سلیمانی د وژنې په انتقام کې په امریکایي ځواکونو میزایل ورولې وو چې په دزنونو امریکایي پوځیان یې ژوبل کړي وو. د دې نه وړاندې 500 ورځې مخکې سلیمانی په بغداد کې په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوی وو. دانیلوف وایي د پرواز نمبر PS-252 په نخه کولو نه وړاندې وروستو ایراني چارواکو د سورلو جهازونو ته د الوت اجازت ورکړې وو چې د تهران د هوایي میدان نه والوزي. هغه وایي د په وینا موږ دا ګڼو چې ایرانیان د کپه خصوصي توګه زموږ د جهاز په انتظار وو. دانیلوف وایي چا چې د جهاز انتظار کولو هغه لوډ پوړي ایرانی افسران وو او زیاتوي د په وینا دا ضرور د غټو افسرانو په حکم شوی وي. هیڅوک د عملیاتو داسې فیصله په خپل سر نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د ایران میشن ته وایس اف امریکا پوښتنه لیږلې وي چې د دانیلوف تورونو ته خبرګون وښایي خو د هغه خوا دې ته کوم ځواب نه دی ویلې شوی. یوکرین هم د خپل دعوی د ثابتولو لپاره چې دا کار ګنې ایران په ارادي توګه کړي تر اوسه هیڅ ثبوت نه دی ښکاره کړی. کینیډا چې 550 شهریان او 30 مستقل رهایشي خلک یې په پیښه کې وژل شوي هم د یوکرین د دعوه په اړه چې ګنې ایران په پیښه کې د شیطانې لاس لري سم معلومات نه دي شریک کړي. خو کینیډا د یوکرین، برتانیې او سویډن سره په ګډه د زیارت پنځشنبه په ورځ یو بیان خور کړی چې ایران د یادو هیوادونو د وګړو په وژلو ککړ دی او د ایرانی پوځي او ولسی چارواکو د عمل او اعتراف نه دا واضحه ده چې ایران یې ذمہوار دی او د نړیوال قانون د ماتولو ځان به ورکوي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. سیرونکی وای ک پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه د یو ارب ډالرو د قرض کیس تر لاسه نکړو نو د ملک بارانی مالی سرچینې به کمیدل شروع شي، په روپۍ به فشار زیات شي او د دې په نتیجه کې به ګرانی لا نوره زیاته شي. ځینې پوهان وایي ک پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه د یو ارب ډالرو پور تر لاسه کړو نو دې سره به د نورو نړیوالو مالی ادارو د ملک په اقتصاد ډاډ پیدا شي او نور قرضونه به هم وته تر لاسه کول اسانه شي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې IMF د پاکستان په خواست باندې د رواني میاشت په 12مه نیټه کېدونکې د جایزې بورډ غونډه هم ځنډولې ده. بلخوا د ملک سیاسي ګوندونه د دغو قانوني مسودو مخالفت کوي او دا قانون د ملک د مالی چارو د IMF په لاسونو کې د ورکولو هڅه ګڼي. تفصیل په دغه خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
ورسپانډان د سرچینو د خپل لیکلي چې اوس د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د انتظامی بورډ د جایزه غونډې د جنوري په 28مه یا 1.5مه نیټه د کېدو امکان دی. کار دی چې حکومت زمینی فینانس بل 2021 او د سٹیټ بانک اف پاکستان د کال 2021 ترمیمی مسوده د 3 دسمبر میاشتې په 1.5مه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړې و او له هغې وروسته د جنوري په 1.5مه نیټه د سینټ مخې ته ایښودل شوې ده. مطبوعات وایي د دې دوه قانوني مسودو منظوري د دې خبرې باوري کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان د ایم ایف څخه د شپږ ارب ډالر د پور پروګرام لاندې د نور یو ارب ډالر د پور قسط ترلاسه کولو لپاره لاره هواره کړي. د ایم ایف سره د شپږ ارب ډالر د پور پروګرام لاندې د پاکستان لپاره یو ارب ډالر قسط ترلاسه کول څومره ضروری دي. نو په دې اړه د اقتصادي چارو څېړنکار او خبریال مهتاب حیدر ډیوا توای کو پاکستان پر راتلونکي نږدې ورځو کې د ایم ایف څخه د یو ارب ډالر پور ترلاسه نکړي شو نو دا به د حکومت خپل بقا په خطر کې وغورځوي. هغه وایي دا ځکه چې د هیواد مالی ذخیرې په تیزی سره کمیدل شروع شوي او چې کله مالی ذخیرې کمیږي نو روپۍ د فشار لاندې راځي او چې کله د روپۍ قدر کمیږي نو دې سره ګرانی نوره سیوا کیږي. مطبوعات وایي که پارلمان دا دواړه قانوني مسودې منظور کړي نو په زمینی بجټ کې به د سیلز ټیکس استثنا بیرته اغستو سره حکومت ته د 3 ارب او 3.5 ارب روپو اضافي آمدن ترلاسه شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې بزنس ریکارډر د مالی چارو خبریال طاهر امین دی وتوای دا اوس چې پاکستان د ایم ایف څخه د 1 ارب ډالر پور ترلاسه کولو لپاره کوم قانون سازي کوي خو په اصل کې دا د 1 ارب ډالر د پور خبره نه ده بلکې د سره د نړۍ د نورو مالیاتي ادارو د پاکستان په اقتصاد د ډاډ کولو خبره تړلې ده.
نو دا غي په وجه د نور ملټي نیشنل سکم دی د دوی لکه پیسې راځي دا غي نه علاوه چې کوم دی کوم مین دغه په مارکیټ کې انډیکیشن پرې دی چې لکه اوس پاکستان الریډي په دې کال کې 1.04 بلین ډالر چې کوم دی کنه سکوب بانډ چې کوم دی دا ایشو کړی دی په مارکیټ کې دا چې کوم دی اوس بیا د ګورنمنت پروګرام دی چې موږ بیا دغه ایشو کوبه چې دا غي نه ده چې موږ لکه په انټرست ریټ باندې چې کوم موږ په پروګرام کې کله ایم ایف رپورټس ورکړي چې لکه یاره دا اکانومي خدا یو ټریک باندې روانه ده نو هغه لونز چې کوم دی موږ ته په 5 او 6% باندې ملاویږي کله داسې نه نو بیا موږ ته هغه لونز چې کوم دی کنه انټرنیشنل مارکیټ نه هغه موږ ته په 10 او 11% کوم دی انټرست ریټ باندې ملاویږي.
د حکومت لاړه خدا یادې قانون سازه په ګام باندې د هیواد په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم سختې نیوکې کوي. دا بل چې د روانې میاشتې په سلوره منېټه سېنات ته لیږل شوی اوس د سېنات د خزانه په کمیټې کې پروت دی. ورسپانه ډان د حکومتي سرچینو د خپلې لیکي چې د جنوري په 1 دېرشمه نیټه د ایم ایف د بورډ د غونډې مخکې به دا قانون سازي بشپړ کړي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي کو حکومت زمینی بجټ او د مرکزی بانک د خپلواکۍ قانون سازي وکړي نو دې سره به د پاکستان مالیاتي چارې د ایم ایف لاسونو ته ورشي او ولس په د لا نورې ګرانې سره مخ شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. په نږدې کې د کریپټو کرنسی په اړه د پاکستانیانو سره د 1300 ارب روپو د ټګۍ نه پس د ډیجیټل کرنسی کارپوهان وایي چې پاکستان کې چې کم خلک په کریپټو کرنسی کې پنګونی یا سرمایه کاری کوي هغوی له د دې کاروبار په اړه کره معلومات نه او دا چې دا فراډ د کریپټو کرنسی سره هیڅ تعلق نه لري بلکې ټول علت خلکو کې د پوهاوي د کمی دی. د غفراډ چې په پاکستان کې د آنلاین اپلیکیشن د لارې شوې ده کوم چې د کریپټو کرنسی نړیوال ایکسچینج سره هم تړلې ده. پوهان وایي ټګي ټوري د کاغذ د کرنسی د لارې هم کیږي او پاکستان کې په نسدو کې ډیر مثالونه مخې ته راغلي دي. بلخوا وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف آئی اے هم د فراډ کوونکي کمپنی پاکستان کې چارواکو نړیوال ایکسچینج ته نوټس لیږلی دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ریوا خبریال عثمان خان راکړي.
پاکستان کې چارواکو د هغه 1300 ارب روپو فراډ پلټنې شروع کړې دي کوم کې چې د کریپټو کرنسی په اړه کې د آنلاین اپلیکیشن د لارې خلکو نه پیسې وهل شوي. د ډیجیټل کرنسی ماهر پروفیسر ساجد اقبال وایي آنلاین کاروبار کې ټګي یوازې په کریپټو کرنسی کې نه کیږي بلکې د کاغذ د کرنسی د لارې هم ګڼ شمېر خلک پاکستان کې لوټ کړي شوي او ډېر مثالونه زموږ وړاندې دي.
څوک په کریپټو کرنسیز باندې نه پوهیږي، د دې په ایکسچینجز نه پوهیږي، او د اوثنټیک ایکسچینجز ورته پته نشته، هغه د کریپټو کرنسی کې نه انوالو کیږي. بس د ټولو نه ښه خبره داره چې اول ځان پوهې کې خلک چې کریپټو کرنسی دی څنګه، دا څنګه کار کوي، د دې ټرانزیکشن څنګه کیږي، د دې انویسټمنټ څنګه کیږي، د دې ایکسچینجز څنګه کیږي، او د دې ایکسچینجز کوم اوثنټیک پلیټ فارمز دي.
نوموړی وایي بایننس یو کره کمپنی ده. دوی مثال ورکولو سره وایي خلک لالچ کې راشي او خپل اکاونټ نه بل کس ته بیټکوینز واستوي او تجربه نه لري. دغه منځ کې ترې کس غیب شي نو داسې حالاتو کې خوله دې کاروبار عمل دخل نشته دی. پکار ده چې حکومت دې کاروبار ته قانوني تحفظ ورکړي، نو دې سره به د فراډ کچه راکم شي. د میډیایي رپورټونو تر مخې بل لوري ته وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے سایبر کرائم څانګې په مبینه توګه فراډ کوونکي کمپنۍ بایننس پاکستان کې جنرل منیجر ته نوټس استولي. رپورټونه وایي اف آی اے په استول شوي نوټسو کې دریس پل کړي چې د کریپټو کرنسۍ په اړه کې پیسې په ممکنه طرح گرائی او منی لانڈرنگ کے استعمال دلی شی. میڈیائی رپورٹونو دا ایف آئی اے دا سائبر کرائم سانگ مشر عمران ریاض دخلیلی کلی دی یولس موبائل اپلیکیشنز تیر کال دا دسمبر پا میاش کے ناسا پابندی شوی پا کم کچی پزرگونو پاکستانیانو پا اربونو روپو پانگوانے کڑی وی. د ډیجیټل کاروبار ماهر سلمان سعید وایي کله چې په لومبۍ ورځو کې یو نوی کاروبار راشي په هغې کې ټګي ټوري کیږي، ځکه چې خلکو ته کره معلومات نه وي. زیاتوي خلک ګنګوسي خبرې کی او خلک د زیاتو پیسو ګټلو په لالچ کې راشي او تجربه نه لري او د غلطۍ پیسې ډوب شي.
آسان جب کې تاسو ته دا زه وایم چې کوین مارکیټ کیپ ډاٹ کام نومه ویب سایټ ته په هغه باندې ډیفرنٹ کوینز لیستډ ان ټول نومه خو اړتیا ده دي چې هغه باندې کم شیز لیستډ د هغه اصل کې کوین دی په بلاک چین باندې، باقي ټول غپ ته دا ون کوین او ټریډ کوین کلب او پرپال او پی سلاش دا شیز نه په خور کې وتی دي، دا ټول دوکې دي، د دې اصلي کوین شاته نشته.
نو موري وای خلکو ته د کریپټو کرنسی کې د بلاک چین په اړه معلومات نشته دي او غلطو کمپنو کې پانګونې وکي او بیا تاوان سره مخ شي. پاکستان کې د ډیجیټل کرنسی کارپوهان وایي هیواد کې د کریپټو کرنسی شتمنۍ 40 بلین امریکایي ډالر ته رسیدلې دي. نو باید اوس د بیټکوین کاروبار لپاره په حکومتي کچه پالیسۍ جوړ کړي شي. نړیوال بانک وایي د کریپټو کرنسی کاروبار کې د 40 هیوادونو په نوم لړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د بشری حقوقو هیومن رائټس واچ نومي عالمی تنظیم خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې افغان طالبانو د 13 اگست په 15 تاریخ په اقتدار کې دراتلو نه پس د پخوانی افغان حکومت د سلو نه زیات پولیس والا او د مخبره د ادارې اهلکار یا خود دوی د معاملو د سرسری سماعت نه پس وجلی دي او یې په زور چرته غیب کړی دي. طالبانو دا کار د عام مافید خپل اعلان کولو باوجود کړی دی. د بشری حقوقو د هیومن رائټس واچ تنظیم او د نورو تنظیمونو په دې رپورټونو امریکای او اوویشتو نورو ملکونو او د خارجه معاملو او د سلامتیه د پالیسۍ اعلانو مایندګانو په 15 دسمبر د سخت کړي خپل یو شریک بیان کې په دې واقعیتو ډیر زیات خفګان ښکاره کړی دی. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې د افغان ملي فوج د هغو اوو سلويختو فوجانو خصوصي ذکر شوی دی څوک چې د اګست د 15 او د اکتوبر د 13 تاریخ ترمنځ د ورځو کې یا خو وجلې شوی دی او یا په زور غیب کړی شوی دی. دغه فوجان یا خو په خپل خوخه تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولی وو. هیومن رائټس واچ تنظیم صرف غزنی، هلمند، کندهار او قندوز صوبو کې د سلو داسې فوجانو د قتلېدو باره کې معلومات راغونډ کړي دي. طالبانو د کابل د نیوونه پس د سرکاري ملازمانو ټول دستاویزات قبضه کړل او په دغه دستاویزاتو کې د افغان حکومتي اهلکارو په باره کې د درج تفصیلاتو په امداد د دوی تر کورونو پورې ورسېدل او دوی یې ونیول. د هیومن رائټس واچ تنظیم د رپورت مطابق طالبان په قندهار ښار کې د ستمبر په اخیری ورځو کې د افغان حکومت د مخبره د ادارې د پخوانی اهلکار باز محمد کور ته ورغلل او دی یې گرفتار کو. د باز محمد خپلوانو وروسته دی مړ اومندو. د هیومن رائټس واچ د ایشیا زنانه نائب ډایریکټری پیټریشیا غازمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د مشرتابه له خوا د عام مافید اعلان ورکولو باوجود مقامی کمانډران پخوانی افغان فوجیان یا خو په موقع قتلې او یا چرته غیب کی. پیټری شي خپل بیان کې زیاته کا چې دا اوس د طالبانو ذمہواری ده چې د دې قسم نور وجنو لار اونیسی او چا چې تر اوسه پورې دا وجنی کړی دي چې هغه ویل صداګانی ورکی او غم زپلو کورنولا ایوازانی ورکی په شریک بیان کې ویلې شوې دي چې په طالبانو چې د کوم سنگینو کړو تورونه لګیدلې دي دا د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزي دي او د طالبانو لخوا د اعلان کړې شوی عامه مافای پر ضد کارونه دي په شریک بیان کې په طالبانو غږ شوې دي چې د پخوانو افغان فوجانو او د پخوانو افغان حکومتي ملازمانو د پاره په اعلان کړې شوی عامه مافای دي پوره پوره او په ګرد افغانستان کې عمل درآمد یقیني کی په شریک بیان کې نور ویلې شوې دي چې د کومو واقعاتو چې ریپورتونه خواره شوی دي د دې زر تر زر په لټنی وشي او د دې قصوروارو ته د سزاګانې ورکړي شي په دې لوري پورته کیدونکو اقدامات د خلکو د پاره خواره کړي شي چې دا شان د نورو وجنو لار بند شي شریک بیان په دې الفاظو ختم شوی دی چې طالبانو سره د لین دین دارمدار به د دوی په کردار وي
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials